دا مشال رادیو ده وخت د غرمې 12 بجې سوی نن د چهارشنبه یا شروع ورځ او د 2018 میلادي کال د اکتوبر 11 نیټه ده زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې تاسو هرکلی کوم په دې خبرونه کې د قبایلی سیمو دراتونکو په اړه د وی لوی غونډې په فاټا او خیبر پښتونخوا کې د سکولونو حالت او پریوی عدالتي اوریدنې سربیره د شنګای سازمان او غونډې حال درکو خو تر هر څه وړاندې وارسیږي بوریوال کاکړ ته چې خبر نه وړاندې کړي
لمړی د مهم خبرونو سرټکی جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې پر فاټا اصلاحاتو د قبایلی سیمو د ځوانانو غونډه رابللې ده نن په ماسکو کې د شنګای سازمان د غړي هیوادونو هغه غونډه جوړیږي چې پر افغانستان بحث کوي او امریکا وایي د روس دا خبره بې ځایه ده چې ګواکې امریکا د داعش پر ضد جګړه نه کوي اوس بشپړ خبرونه جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې د اکتوبر پر 14 نیټه په پېښور کې د قبایلی سیمو د ځوانانو غونډه رابللې ده دا خبره د یاد ګوند د قبایلی سیمو مشر مفتي عبدالشکور د سه شنبې په ورځ په پېښور کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر وخت وکړه هغه وویل د دې غونډې هدف دا دی چې د فاټا اصلاحاتو په اړه د قبایلی سیمو د ځوانانو باور ترلاسه کړي
په 14 اکتوبر باندې با ان شاء الله العزیز تمام قبائل او نوجوانان په زرونو تعداد باندې را درومي او پېښور تماس سټیډیم شه بعد خپل قوت مظاهره کوي او موږ دا غواړو چې قبائل نه دې د انګريس قانون ختم شي نه موږ اف سی آر مانو نه سیو الله مانو او موږ الګ صبح غواړو قبائل په چا کې زمګولو ته نه ورکو
د پاکستان سیاسي ګوندونه او د قبایلی سیمو مشران د قبایلی سیمو د راتلونکي آئینی حیثیت په اړه پر دوه ډلو ویشل دي یو غړی وایي قبایلی سیمې دي په خیبر پښتونخوا کې شامل کړل سي او بل لوری وایي چې قبایلی سیمو ته دي خپل صوبه ورکړل سي او یا دي هم د ټول پښتني له لارې د دې سیمو له ولس څخه رای واخیستل سي نن د خیبر پښتونخوا په هریپور زندان کې د مشال خان د مقدمې یو بل اوریدنه ترسره کیږي د مشال خان پلار محمد اقبال اقبال بیګا مشال رډي تول چې د مشال خان په وژنه کې لاس لرونکي څلور ملزمان لا هم نه دي نیول شوي
دا یو شپې ته کسان دي په دې کې چې کمدنو و 500 نیسلی شوي دي څلور چې کمدنو نه پوهیږو چې دا څه سبب دی چې حکومت یې نشي نیسلی نو عدالت کې خو چې سر روان دي زیر صورت حال داسې دی چې دغې نه خو مطمئن یو اوس مخکې به کتی شي بیا
مشال خان د روان کال د اپریل پر 14 نیټه د عبدالولي خان پوهنتون مخته بلواګرو مذهب ته د سپکاوي په تور لومړی په ډزو او وروسته په وهلو ټکولو وواژه خو وروسته پولیسو او ګډې پلټنیزې ډلې وویل چې مشال خان مذهب ته سپکاوی نه و کړی او هغه د یو سازش له مخې وژل شوی و د روس په پلازمینه ماسکو کې نن د شنګای سازمان د غړو هیوادونو هغه غونډه جوړیږي چې د افغانستان په اړه بحث کوي د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال حکمت خلیل کرزی په مشرۍ یو پلاوی په دې غونډه کې د ګډون لپاره د محل په ماسکو کې دی حکمت خلیل کرزی د سه شنبې په ورځ د روس د بهرنیو چارو د وزارت له مرستیال ایګور مورګولوف سره پر دوه اړخیزو چارو خبرې وکړې نوموړي پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې یو مهم نوښت د رامنځته کېدو په حال کې دی خو هغه په دې اړه نور معلومات نه دي ورکړي په دې غونډه کې د شنګای د نور غړو هیوادونو د اساسو ترڅنګ د روس چین پاکستان او هندوستان لوړپوړي چارواکي هم ګډون لري د امریکا د دفاع وزارت وایي د روسي ولسمشر د دفتر کرملین دا خبره بالکل غلطه ده چې ګواکې امریکا یوازې داسې څرګندوي چې په عراق او شام کې د داعش پر ضد جګړه کوي د روس د دفاع وزارت د سه شنبې په ورځ په یو بیان کې ادعا کړې چې د دوی په وینا د روس هوایی ملاتړ لرونکو شامي ځواکونو چې لکله د دایر الزور صوبې په نیولو پیل کړی نو د امریکا په مشرۍ ایتلاف ځواکونو د داعش پر ضد د پخوا پرتله د روس د دفاع وزارت ویاند ایګور کوناشیکوف ویلي هر چا ته معلومه ده چې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونه په ځانګړې توګه عراق کې یوازې داسې شي چې ګواکې د داعش پر ضد جګړه کې کوي خو په شام کې بیا د ځینو وجوهاتو له کبله فعال دی خو په واشنگټن کې بیا د امریکا د دفاع وزارت ویاند کرنل روبرت مانینګ ویلي چې د روس دا تور بالکل غلط دی هغه ویلي امریکا دې ته ژمنه ده چې داعش له منځه یوسي هغوی د پټنځایونو جوړولو ته پرېنږدي او په سیمه او نړۍ کې د هغوی د بریدونو مخه ونیسي د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې د اور لګیدنې له کبله لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي دي. چارواکي وایي چې د تیز باد له کبله لا پسې خپاره شوي د اور د اکتوبر له 9 نیټې راهیسې شاوخوا 60,000 کورونه شل زره خلک بې کوره کړي او 1500 کورونه او تجارتي ودانۍ سوځولې دي. د سپین حکومت نن د خپلې کابینې بیړنۍ غونډه کوي. دا له هغه وروسته ده چې د کاتالونیا بیلتون غوښتونکو مشرانو پر هغه څه لاسلیک وکړ کوم ته چې دوی د خپلواکۍ اعلامیه ویلې ده. د کاتالونیا مشر کارلس پوجډی ماونت د سې شنبې په ورځ په یو مهمه وینا کې وویل چې د اکتوبر پر لومړۍ نیټه ترسره شوې د بریالۍ ټول پوښتنې کاتالونیا ته دا حق ورکړی دی چې له سپین څخه د بیلیدو بهیر پیل کړي، خو هغه وړاندیز کړی دی چې د کاتالونیا دا سیمه ییز پارلمان دی د دې اعلامیې عملي کول وځنډوي او خبرې اترې دی پیل کړي. د اروپایي پارلمان د بهرنیو چارو کمیټې پر روس د لا کلکو بندیزونو غوښتنه کړې ده. یادې کمیټې دا غوښتنه هم کړې ده چې د جورجیا، اوکراین او مالدووا غوندې ختیځو هیوادونو اروپایي ټولنې ته د لا نږدې کولو لپاره دې له طریقې کار جوړ کړل سي. دې کمیټې دا وړاندیزونه د سې شنبې په ورځ د رایو اچونې له لارې منظور کړي دي. د خبرونو پای اوس هم تاسو د موسم حال او د کرنسیو بیې له رابع اکرم خان څخه اورئ.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.05 خرڅ کیږي او په 1.13 خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.25 او په 1.40 یو یورو په 1.25 او په 1.40. یو درهم په 1.50 خرڅ کیږي او په 1.80 خرڅول کیږي. یو ریال په 1.40 او په 1.80. یو افغانۍ په 2.50 او په 1.50 او په یو پاکستانی روپے 303 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپے 306 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له به پېښور، بنو او کوټه کې موسم وچ او تود وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 35 او کم نه کم 48، بنو کې 36 او 45 او په کوټه کې 28 او 9 وي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. په روانه خبرونه کې به د دوغ راپورونو تفصیل واوري. جماعت علما اسلام فضل الرحمن ډلې د اکتوبر پر 14 نیټه په پېښور کې د فاټا ځوانانو یو کنوینشن را بللی دی. د دې هدف څه دی؟
نہ مونگو ایف سی آر مانو، نہ سیو اللہ مانو، امونگ الگ صوبہ غواړو. قبائل پچا کے زم کولو ته نو ورکو.
په خیبر ایجنسی کې د وی جرګې ل پریکړې ورسته د درو کسانو کورونه سوځول سوي چې په غلا تورنول، خو آیا په اف سی آر کې ل بدلون ورسته هم جرګه دا واک لري چې د ولس برخلیک وټاکي؟ د قانوني چارو یو کارپوه وایي
دا قسم سزاګانې جرګې چې کومه فیصله کوي دا د هغې بالکل کولا او خلا پرزی ده.
نن په هریپور جیل کې د مردان عبدالولي خان پوهنتون د زده کوونکي مشال خان د وژنې په مقدمه کې یوه بل اورېدنه کیږي. د هغه پلار څه غبرګون لري؟
پکار داره چې انصاف وشي او دغه خلک سزا ته ورسول شي او بیا د دې په شا چې کوم قوتونه دي چې افلام لاس واچي.
او نن په ماسکو کې د شنګای همکاري سازمان غونډه کیږي چې کېدای شي افغانستان ته بشپړ غړیتوب ورکړي. پر دې سربېره یو شمیر نور راپورونه هم لرو. لمشال رادیو سره اوسئ. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې هر ورځ د سهار له 9 بیا د مازیګر تر 6 بجو په ژوندۍ بڼه خپرونې لري. او تاسو کولی شئ د مشال رادیو ټول خپرونې د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم اوري چې پته ده مشال رادیو .com. اوس راځو د راپورن پر لور. جماعت علما اسلام فضل الرحمن ډلې په پېښور کې د اکتوبر پر 14 نیټه د قبایلي سیمو د ځوانانو یو کنوینشن را بلل دي. په دې لړ کې تیر مازدیګر په پېښور پریس کلب کې د یاد ګوند د فاټا مشرانو په خبري غونډه کې وویل چې دوی هم د اف سی آر خلاف دي، خو د هغوی ګوند د فاټا ځان له صوبه غواړي او د قبایلي ځوانانو په دغه لویه غونډه کې به دوی قبایلي ځوانان په اعتماد کې اخلي. په دې اړه نور تفصیل له پېښوره د مشال رادیو خبریال غلام غوث را کوي.
د جمعیت علماء اسلام پی د قبایلی سیمو مشر مفتی عبدالشکور په پیښور کې په دغه اړه په خبري غونډه کې وویل چې په دغه غونډه کې به دوی قبایلی ځوانان د اصلاحاتو په اړه په اعتماد کې اخلي. له مشال ریډیو سره په مرکه کې مفتی عبدالشکور وویل د هغوی ګوند د قبایلی سیمو لپاره ځان له صوبه غواړي.
په 14 اکتوبر باندې با انشاء الله العزیز تمام قبائل و نوجوانان په زرونو تعداد باندې را درومي او پشاور تماس سټیډیم سے بعد خپل قوت مظاهره کوي دی الله په فضل باندې. او مونږ دا غواړو چې قبائل نه دې د انګریس قانون ختم سي، نه مونږ اف سی آر مانو نه سیول مانو، او مونږ الګ صوبه غواړو. قبائل په چا کې زمګولو ته نه ورکو.
د مفتی عبدالشکور نمی او پختل چې قبائلی سیمی د خیبر پختونخوا صوبې سره شامل کړی شي نو دا وی په نظر پدی کې څه نقصان دی؟ نو په جواب کې نوموړی وویل
چې الک صوبه می خپل می اسمبلی وی، خپل می وزیر اعلی وی، خپل می گورنر وی، خپل می تمام د نسی وارد پیسې په ما بخپل لګي. او د دوی حکومت مو سره وعده کړی چې نسی وارد کې بتاو 3% لس کال پورې درکو، دا به موږ لګو کو زموږ خپل صوبې اکدی کې انزمام وسو بیا بداز لګو، دا خو نو خار لګي. ہاں دا بیا بردان کی لگے گی، دا بیا برو کی لگے گی، دا بیا بیٹ آباد کی لگے گی، دا بیا پڑی خان کی لگے. مونگ دا قبائلو پیسی چاہتا نور کو دا دی پا قبائلو لگے گی.
خو بلی خواتا یو قبائلی زوان سمیع اللہ اپریدی مشال ریڈیو سر پا مرکہ کی وویل دا قبائلی سیمو تعلیم یافتا زوانان غواڑی چی قبائلی سیمی دی دا پختونخوا صوبے سر شامل کرے شی.
او جی کم دی فاٹا اصلاحات کمیٹی جوڑا شی وزیر اعظم صاحب جوڑا کڑی وا پاگی کم جی کتا سو گرو نو سمرا چی ایمو سیاسی پارٹی دی پفاٹا کې سمرجی تنظیمونه دی سیول سوسایټي خلک او سور دی مون نوجوان یوت ته چې سور په کالجونو په یونیورسيټو کې دا هغه ټولو دا مطالبه کړی و پغی کې جیو قسم د سینشته چې راغه مرجر نه غوړي.
یاد دی وی چې دوه ورځې وړاندې د قبایلی سیمو زینی پارلیمانی غړو د زینی سیاسي ګوندونو او مدني فعالانو ترڅنګ په اسلام آباد ډی چوک کې په یو لاریون کې له وفاقي حکومت غوښتنه کړې وه چې قبایلی سیمې دې زر تر زره په پښتونخوا صوبه کې شامل کړي شي، او وفاقي حکومت هم دوی لا د دغه غوښتنې د منلو باور ورکړی و. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
از مشغله مشال رادیو څخه اوري یا وسو د خیبر پر لور. د خیبر ایجنسی پولیټیکل انتظامی چارواکي وای د باړې د کمرخیلو د هغو مشرانو سرکاري مراعاتې بند کړې دي. څو ورځې وړاندې د وی جرګې لالاري د درو کسانو د کورونو سوځولو فیصله کړې و. د جرګې په وینا دا کسان په غلا کول تورن ول. خو پښتنه دا چې آیا په اف سی آر کې له بدلون وروسته هم جرګه دا واک لري چې د ولس برخلیک وټاکي؟ مجید بابر په دې اړه راپور لري.
د تیر اتوار په ورځ د خیبر په کمرخیلو سیمه کې یوې جرګې د غلا په تور د نیول شوو دریو کسانو کورونه وسوځول. خو بلخوا د باړې تحصیل اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ ارشد اپریدی وایي چې جرګې د قانون خلاف ورزي کړې ده او دوی د سزا په تور د جرګې د مشرانو سرکاري مراعات بند کړي دي.
پرمیشن باندې دي دا شی نه کړې ده، هغه دې خلاف بیا نو دا اکشن واغستو چې یاره مطلب د دې کم مراعات یا نو فلحال بند کړ چې تاسو کوم یو کار کوئ کنه زمونږ نه پوښتنه کوئ زمونږ ته تاسو باید کار نه کوئ. دا خلک واسي په غلا کې نیول شوي وو کنه رپورټلي دا په کور وروختي دا کسان یې بیا ونیو دا بیا موږ راوستر خپل دغه ته ما هم سره اوس په حواله.
بلخوا د جرګې مشر ملک سید مرجان مشال ریډیو ته وویل چې درې واړو کسانو د جرم اعتراف کړی وو او جرګې د روایاتو مطابق پریکړه کړې.
پبلر پبل پر نو تاسو زوار وولې وا نو دلته بیا کان کې شول غونډه ورناو کو غره غلې کوټه یې را سره دا پورا هو نه سولا هو ور یې ور کړل بیا مړه کړل.
خو په پېښور کې د قبایلی سیمو سره د تعلق لرونکو وکیلانو د اتحادیې پخوانی مشر اعجاز مومند وایي چې د جرګې پریکړه په 2013 کال کې په اف سی آر قانون کې د شوو ترمیمونو سراسر خلاف ورزی ده.
د اف سی آر هغه شکونه او هغه خبرې چې اجتماعي ذمہ داری سره تعلق ساتي نو په هغه کې د پولیټیکل ایجنټ سره او د دغه ایڈمنسٹریشن سره لا متناهي اختیار دی. لکه د مثال په توګه په زور باندې نیول، د یو سړي اجره کور رانول، د یو سړي کور سیزل، د هغه ټول خاندان نیول. خو کله چې په 2011 کې چې کوم ریفارم وشو نو هغه په اف سی آر کې دننه ترمیم شوی دی. ترمیمونه شوي په هغې کې د ټولو نه اهم ترمیم هم دا یو دی. دا قسمه سزاګانې جرګې چې کومه فیصله کوي دا د هغې بالکل کلاو وایلیشن دی او د هغې بالکل کلاو خلاف ورزي ده.
که څه هم په دودرا یو لسم کال کې د هغه وخت ولسمشر آصف زرداری د اف سی آر د اجتماعي ذمہواری په قوانینو کې ترمیمونه کړی وو، خو اوس هم په یو شمیر قبایلی سیمو کې د زوړ قانون له مخه فیصله کیږي او سزاګانې ورکړل کیږي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
دا خبر جنسی دلوارگی خوگخیل قوم مشران ویلدیج دا تعمیراتی کارونو او رسد قومی داره نیشنل لوجستیک سیل دی پا تورخم کی دا دوی نوری مزکی نلندی کوی او پرسوی لازنامه دی عملو کری. دوی وای پا تورخم کی اضافی امنیتی پوستی او دا تلاشی نور دروازو پا جوڑولو سره دا دوی کاربار هم دیر اغیزمن سوی دی. پا دیر نور تفصیل دا مشال رادیو خبریال فرهاد شنواری پا دیر اپور کرا کوی.
د خیبر جنسی د لوړګي خوګخیلو قبیله مشران وایي چې د پاکستان د تعمیراتی او رصد قومي ادارې نېشنل لوجستیک سیل په تورخم کې دوی نه خوښه درې سوه کنال ځمکه غوښتې وه چې په هغې د یوې لوزنامې تر لاندې خپل دفترونه او د تالاشۍ ځایونه جوړ کړي دي، خو اوس یې دا ځایونه وغځول او په لا نوره ځمکه یې دروازې او چک پوسټونه جوړ کړل. د خوګخیلو یو مشر شاه حسین شنوار مشال ریڈیو توائی چمنگ سرا این ایل سی پر لوزنامہ چلن نہ کوی
وس مسئلہ دی حد لا راغلا چې زمونږ لاندې په تورخم کې کوم کورونه دي کوم خلک تل اوسګی دا غوتم د لیاري ټولی باندې کړای شوې مونږ تم مطلب دا چې کوم خلک چې د کار روزګار خلک یې هغه کدوش خوګه خیل سره تعلق ساتي ک شنواری سره اقتصادي ک زخه خیل سره ساتي ک مطلب دا چې نور ځایونه خلک را درومي هغه ټولو د پاره یو بل گیټ وسوله غول نو مونږ دا مطالبه دا چې یاره مطلب دا چې تاسو کدا سه غیر ضروری تکالیف راوړی او د زنګ سر باندې راچوي ما په خیال جدا گزران دل تبیا سختگی
او د خوګخیل قوم یو بل مشر مفتی محمد اعجاز وای
امون دوی تدا وایو چې تاسو کوم وعده د قوم سره کړی دی یا کوم جبې مر سره کړی دی یا کوم ذمہواری د تاسو د قوم په حق لمان دي تاسو هغه پوره کړئ او دلته تاسو ناروا اقدامات مکو چې داغه په سلسله کې مونږ زمکه هم قبضه کوي او دلته په تجارتی سرګرمۍ باندې هم تاسو منفی اثر غورځوي.
په دې لړکی مو چې کله د نېشنل لوجستیک سیل کرنل افتخار سره توشوا نو دی وویل چې مونږ د پیاده خلکو او کاروباریانو لارې نه دي تړلي، هغه انتظامیه بند کړي دي او اضافي دروازې هم انتظامیه جوړې کړي دي او د تعمیراتو په لړ کې چې مونږ د خوګخیل قوم سره دوه کاله وړاندې کومه لوزنامه کړې ده مونږ د هغې سرغړونه نه ده کړې او باقاعده دوی ته خپله معاوضه ورکولی شي. د خیبر جنسی د لوړګي خوګخیلو مشران وایي چې تورخم د دوی قومي ملکیت ته او چې هلته کوم ډول کار کیږي نو باید قومي مشران دې اول په اعتماد کې اخلي. فرهاد شنوار مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. اوس د تعلیمي رپورټونو په لور د فاټا د تعلیمي ادارو د یو رپورټ تر مخه دا وخت په قبایلي سیمو کې په څه باندې 15,000 سکولونو کې تر 800 زیات سکولونه بند او غیر فعال پراته دي. د پاکستان د تعلیم وفاقي وزارت د 2018 کال د راپور تر مخه دا وخت په هیواد کې 3,000,000 زیات ماشومان له سکولونو بهر دي چې پکې د قبایلي سیمو ماشومانو شرح 50% ده. بلخو د قبایلي سیمو د انتظام اداره وایي چې په زیاتو سیمو کې سکولونه فعال کړل سوي دي او یوازې 3% سیمې داسې دي چېرته چې خراب امنیتی حالت لوجی سکولونه بند یا غیر فعال دي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبريال ریفت انجم را کوي.
مشال رادیو ته د فاټا د تعلیمي ادارو په اړه د قبایلی سیمو د تنظیم ادارې نه ترلاسه شوی اسنادو تر مخه چې په قبایلی او نیم قبایلی سیمو کې دا وخت 40 سرکاري سکولونه په مکمله توګه بند پراته دي او 212 سکولونه غیر فعال دي. د اسنادو مطابق د ټولو زیات شپږ سکولونه په کورم ایجنسی کې بند دي. په شمالي وزیرستان کې 42، په خیبر ایجنسی کې 19، ایف آر کو ہارڈ کے دری او ایف آر پی خبر کی یو اسکول د تعلیم حلو زلو سخا محروم دے چپکی یو کم دیش دہ لکان او پنزلس د جنکو اسکولوں شامل دی. پا اسنادو کے اٹول زیاد غیر فعال اسکولوں شمیرہ پا جنوبی وزیرستان کے دری سوا شپک سلویخ دا، پا شمالی وزیرستان کی یو سر شپک سلویخ او خیبر ایجنسی کے 2-5 اسکولوں غیر فعال دی. پورنگ ایجنسی کی یو سر شپک مومند کی سلورت یا غیر فعال دی. خود دی رپورٹ پر جواب کے پپی خبر کے دفاٹا سیکریٹریٹ میڈیا ڈائریکٹر عبدالسلام وزیر مشال ریڈیو تو چپ قبائلی سم کے بند غیر فعال سکولوں نشتا دے خدا غش میرا ڈیرا کما دا
فوڈ بالکل مونگ تیار کرے دے خدا فیکٹس اینڈ فیگر چ کم دی دا د 17 کې شایع شوی دی خدا مونږ د 16 راخستې دی. ریپورت کې د کم سکولونو د هر فعال ذکر شوی دی هغه اوس مکمل فعال دی ہاں بعض علاقے دا سی دی چکم 3% علاقہ دا سی وادے فٹا چکم جی کے خلق واپسی نہ شوے نو التا سکولن فعال ندی علاقہ چ فعال نی نو سکولم فعال نشی چے وغیرہ پر بیا مو انتظام کڑے دے گورنر صاحب ڈائریکٹیوز دی ہدایت دی چکم جی کے متاثرین واپسی نی شوی نو متبادل لرننگ سکولم ز قائم کڑی دی کیمپونو کم قائم کڑی دی اغه مشومان چکم دی اغه تا بریج کورسز مو ور کوي کا سپوز یو مشوم پنزم کلاس کی وی اغه لاڑ وی دے سکول قضا شوی وی نو غیر پر مختلف کورسز مو ور تا کوي بریج کورسز
دفاٹا سیکرٹری 2015 تعلیمی رپورٹ تر مخا قبائلی اونیم قبائلی سمو 15,915 سکولوں کے یہ ازر شپک در سکولوں بند او غیر فعال وو خود قبائلی سمو د ماشومان لپاره تعلیم سمر ضروری دے او ددی سمی ماشومان د تعلیم کمی سنگاپور کی دیشی پدی لڑکے تعلیم پر اڑ کارکون کے ادارے الف اعلان یو چاروا کی عمر اورگزئی مشال ریڈیو سره خبر کی ہوئے چدہ بد ہم نے لوج یوش میں سکولوں تباشی ودی اس با حکومت تد کڈوالو تک سرسم تعلیمی ادارے پلومری ترجیحاتو کې راوستل وی
دا مسلمان کچرته تعلیم یافته شي او دا روزی په خپل علاقو کې نو التب خوشالي مراشي التب امن مراشي التب یو کته هر څومره اپریشن په دې علاقې باندې وکي کته هر څومره مطلب چې زور زبرستی وکي خو چې کله پرې تاسو د دې تعلیم ته ترجیح نه ورکړي نو دا سیستم دا علاقې دا بدسې هم په تیارو کې پرته وی لکه څنګه موږ نه موږ
د تعلیمي چارو کارپوهان وایي چې یو خوا په فاټا کې 50% ماشومان د تعلیم نه محروم دی او بل خوا په ګڼ شمیر کې د سکولونو بندېدل او غیر فعال کېدل د قبایلی سیمو د ماشومان او مستقبل لپاره سوالیه نښه ده. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اورېدی. بل تعلیمي راپور پر لور ځو. د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت ادعا کوي چې دوی په صوبا کې د تعلیم او صحت محکمو د پرمختګ او پیاوړتیا لپاره نوي قوانین جوړ کړي دي، خو پوهان او شنونکي بیا وایي چې د دوو قوانینو د عملي کولو لپاره یوه اوږدمهاله تګلاره او کړنلاره ضروري ده. پر دې موضوع تېر ورځ په پېښور کې د ملګرو ملتونو د پرمختګ ادارې یو ان ډی پی په مرسته یوه دستوره جوړه سوې وه چې تفصیل یې د مشال راډیو خبریال خالد خان راکوي.
دا قانون سازه او هغه باندې عمل کولو په موضوع جوړه دغه دستوره کې ګډونوالو په خیبر پښتونخوا حکومت غږ وکړو چې دا تعلیم عام کولو او بیا په خصوصي توګه د معیاري تعلیم د پاره جوړ قوانین عملی کولو د پاره دی کوټلي ګامونه پورته کړي او باید چې د دې د پاره یو اوږدمهاله تګلاره جوړه کړي شي. دا پیښور په یو ځایي هوټل کې د ملګرو ملتونو د پرمختګ ادارې یو ان ډی پی په مرسته جوړه دغه دستوره کې د صوبایي سملې غړو د مدني ټولنو استادو او د تعلیم پوهانو ګډون کړو. دوی وویل چې خیبر پښتونخوا سملې کې د تعلیم د زنانو د حقوق او د ټولنې نورو اړخونو په هکله قانون سازي کیږي، خو بیا د حکومت لړخه د قوانین باندې هیڅ عمل نه کیږي. دا قومي وطن پارټۍ خزینه غړي او پخوانے د تعلیم وزیر معراج همایون اویل موجوده حکومت په صوبا کې تعلیمی ایمرجنسی لګولې ده، خو د دې عملی کول د پاره هیڅ پالیسی یا تګلارا نه ده جوړه کړې.
څنګه فلسفي څه ده چې موږ څه جوړو غواړو د ماشومان نه؟ اوس هغه مختلف سکول دي د فلسفي کې نه، کته اقبال والا وای هغه نېشنلیست دی، ځات هغه والا لډو والا وای هغه چې نه هغه میتس او هغه ډېر ماډرن شانتي هغه مونتیسری جوان هغه چې سکول شډ بی لایک هوم، د کور په شانتي هغه ماحول دی جوړ. سو مونږ څه دی؟ مونږ پاکستانی سکول یا د پېښور والا سکول، کی پی والا سکول.
دا شان د الف اعلان د پروژې صوبایي کوارډینیټر د عمر اورگزے په وینا صوبایي سملې کې ماشومان ته ابتدایي تعلیم لازمی ګرځولو قانون خو منظور شوی دی، خو بیا حکومت په دا قانون کې د سزا او جزا کونو باندې هیڅ عمل نه دی کړی.
یو خو په کار د چې حکومت زمونږ ډیپارټمنټ د اغه پروموشن اف ساينس لپاره یو خو فند الوکیټ کی او بر ټیچر ته د کوالټی ټریننګ ورک کړل شي او بل داسې پروګرامونه د انټروډوس کړل شي چې اغه سره مشرمانو ذهن، مطلب چې وی هاف ټیلنټ، موږ سره ټیلنټ شته خو مشرمانو ته اغه اویرنس نشته چې کوالټی ایجوکیشن امپروو کی.
هو بیا د پاکستان تحریک انصاف صوبایي اسمبلی غړي او د وزیر اعلی صلاحکار ډاکټر امجد اویل د دوی حکومت په صوبا کې سلويخ زرا نوي استادان د قابلیت په بنیاد برتی کړی دي او د سکول استادانو ته تربیه او روزنه هم ورکړی دي.
45 لاکھ سٹوڈنٹ چیری آگے سرکاری اسکول نے کی سبق وائی داغین علاوہ تقریباً 28,000 اسکول نے دی جمنگ سرا او آگا 28,000 اسکول نے تاس تپتا چھے کلا پی ٹی آئی گورنمنٹ راگے جوڑ شو نو پاگی کی دا 36,000 اساتیزہ کمے ہو دا ٹول ناول خدا ہو چھے داغی دا پرمک پالیسی جوڑا کلا ایجوکیشن پالیسی
دا داغی دستوری گٹنوالو دا خیبر پختونخوا موجودہ حکومت باندے نیوکے اوکلے چیدوی پا صوبا کې د یو شان تعلیم یا د یکسا نظام تعلیم لپاره اعلان کړی دی، خو د دې عملي کولو لپاره لا تر اوسه پورې هیڅ قانون یا پالیسی نه ده جوړه کړې. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
زموږ شغله مشال ریډیو څخه اوري چې د ریډیو تر څنګ تاسو ټول خبرونه پر انټرنیټ هم اوریدلای شئ چې پته ده مشال ریډیو ډاٹ کام. نن د خیبر پښتونخوا په هریپور جیل کې د مردان عبدالول خان په هنتم د زده کوونکي مشال خان د وژنې په مقدمه کې یو بل اوریدنه کیږي. د هغه پلار محمد اقبال وایي څلور ملزمان لا هم ندي نیول شوي. نوموړي همدار ازول چې مجرمان ته باید سزا ورکړل شي تر څو به راتلونکي کې دا ډول پیښې تکرار نه شي. له محمد اقبال سره زموږ همکار بشیر ګواش مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې آیا د مشال خان د وژنې په مقدمه کې تر اوسه لسوي کاروایی مطمئن دی او کنه؟
دی کې چې کمدنو دا یو شپېته کسان دي، په دې کې چې کمدنو وو 557 نیسل شوي دي. څلور چې کمدنو نه پوهېږو چې دا څه سبب دی چې حکومت یې نشي نیسلی، ځکه چې د هغې خو ډېر وخت وشو. مطلب دا دی نو هغه په کار دی چې ګورمنټ هغه چې دی نو لاس پرې واچوي او ونیسي او په دې کې چې کمدنو شامل کیږي. دا د مشال خان کیس چې کمدنو دی کې اوږ ګواهان وشو جي او دوه مجسټریټان چې هغوی سره کوم اعتراف یې جرم کړو نو هغه هم شوي دي جي. نو عدالت کې خو چې سره وان دي غیر صورت حال داسې دی چې د دغې نه خو جي یو مطمئن یو مطلب دار اوس مخکې به کتی شي بیا جینو
مخکې دا خبره هم وشوله چې کېدای شي جرګې د لارې دا مسله حل شي. تاسې څنګه غواړئ چې دا کیسه څنګه
نو مونږ خدا وو چې یاره جی د عدالت د لارې را کارو شي او دا انصاف چې کوم دی نو وشي. مطلب دا دی بقایا د جرګې خو چې کوم دی نو داسې اسوک چې جرګې جوړوي نو هغه د اول د مشال خان چې کوم دی نو ویډیو وګوري. بل دې کې ما دا خبره کړې وه چې یاره زه چې کوم دی نو زما زیه چې کوم دی نو واپس نه راځي. ما خو چې کومه خبره کړې ده ما د یو سوچ او د فکر دپاره کړې ده چې دا په دې وطن کې روزانه دغه کار دی چې کله یو یونیورسټی کې مري کله بل کالج کې مري اخر دا به تر کومې پورې مري. نو لهذا ما یو آواز اوچت کړ نو دا جنګ خو جي د تیارو د رڼا په مینځ کې جنګ دی. نو مثال په تور باندې مونږ خو دغه بیانیه چې کومه را روانه ده یا کوم چې کوم ده ذهنیت جوړ شوی دی مونږ وو چې یاره دې کې چې کوم دنه تبدیلي راشي په دې نصاب کې تبدیلي راشي ولې تش زهر ماشومانو ته چې کوم دنو خیو هغه ټولو میندو پلارانو ته هم دا اپیل کوم چې په دې کې چې کوم دنو ما سره مرسته وکړي ځکه چې زه کوم جنګ کوم نو دا ګورې زه ستاسو لپاره کوم او په دې کې سستي ونه کړي چې اواز ما سره چې کوم دنو یو کړي انصاف د پاره.
په خو وختونو کې چې داسې کیسونه دي هغه چې چا په ګلاس درلود هغه ته سزا وی نه دی ورکړل شوی یا کمی سزاګانې ورکړل شوی دي، تاسو څه توقع شته چې دې کیس کې به سزا وی پوره ورکړل شي تاسو ته انصاف ملاو شي؟
نو دې کې خو چې کوم دند چې څو پوره زمونږ د ملک یا د دې سیستم د تاریخ اولولې سره یا مونږ ته ګورو نو چیرې داسې خوشي نه دي. مطلب دا دی خو لیکن اوس د دې کیس په حواله باندې چې دینو تاسو کو وګورئ نو دې ته په دې ټوله دنیا کې ډېر لوی شهرت حاصل شوی دی او دې ته چې کوم دینو په دې پاکستان کې هم د خلکو نظر دی او د دنیا وته هم نظر دی. نو په کار دا دی چې مونږ دا وو چې په لومړي ځل باندې چې کوم دینو انصاف وشي او دغه خلک سزا ته ورسولی شي او بیا د دې په شا چې کوم قوتونه دي چې هغه یعنی د دې عداوت وجه ده چې په هغه وجه ولهم لاس واچوي. نو زمونږ خو مطالبه داره مونږ خو خپل ځان باندې د خپل موقف نه نروستو کېږو که مثال عدالت کې کیس وګټو که بایلو خو مونږ به چې کوم دن دا جدوجهد جاري ساتو.
د عبدالول خان پوهنتون مردان کې د وژل سوي زده کوونکي مشال خان پلار محمد اقبال وو چې د خپل زوی د مقدمې د اورېدنې په اړه زموږ د خبریال بشیر ګواش پوښتنې ځوابولې.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده،
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري او د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو د رادیو تر څنګ د انټرنیټ له لارې هم اوریدلای شئ چې پته ده مشال رادیو ډاٹ کام. د غرمې 12 بجې سوي بوريوال کاکړ به د مهمو خبرونو لنډیز واوروي.
جمعیت علماء اسلام فضل الله منډلې د اکتوبر پر 14 نیټه په پېښور کې د قبایلي سیمو د ځوانانو غونډه رابللې ده. دا خبره د یاد ګوند د قبایلي سیمو مشر مفتي عبدالشکور د سه شنبه په ورځ په پېښور کې خبري غونډې ته د وینا پر مهال کړې ده. نن د خبر پښتونخوا د هریپور زندان کې د مشال خان د مقدمې یو بل اوریدنه ترسره کیږي. د مشال خان پلار محمد اقبال اقبال بیګا مشال رډي ته وویل چې د مشال خان په وژنه کې لاس لرونکي څلور ملزمان لا هم نه دي نیول سوي. هغه وویل تر اوسه چې په عدالت کې څه روان دي دوی ورڅخه مطمئن دي. د روس په پلازمینه ماسکو کې نن د شنګای سازمان د غړي هیوادونو هغه غونډه جوړیږي چې د افغانستان په اړه بحث کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال حکمت خلیل کرزی په مشرۍ یو پلاوی په دې غونډه کې د ګډون لپاره د محل په ماسکو کې دی. د امریکا د دفاع وزارت وایي د روسي ولسمشر د دفتر کریملین دا خبره بالکل غلطه ده چې ګواکې امریکا یوازې داسې څرګندوي چې په عراق او شام کې د داعش پر ضد جګړه کوي. د روس د دفاع وزارت د سه شنبې په ورځ په یو بیان کې ادعا وکړه چې د دوی په وینا د روس هوایي ملاتړ لرونکي شامي ځواکونو چې لکله د دارالزور صوبې په نیولو پیل کړی نو د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو د داعش پر ضد د پخوا پرتله لږ بردونه کړی دی. او د سپین حکومت نن د خپلې کابینې بیړنۍ غونډه کوي. دا لاغ وروسته ده چې د کیتالونیا بیلتون غوښتونکو مشرانو پر هغه څه لاسلیک وکړ کوم ته چې دوی د خپلواکۍ اعلامیه وایي.
د مهم خبرونو لنډیز مو له مشال رادیو څخه واورېدی چې بوریوال کاکړ وړاندې کوي. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنی ورځپاڼې ته د کتنې. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال محمد عمران د دغه هیواد د کورنی ورځپاڼو د اداریو مهم ټکي راخستي دي. راځي چې ورته غوښ
د پاکستان انګلیسي ورځپاڼه ډان لیکي چې د ټاکنو د کمیشن لخوا جاری شوی د وټونو اچونکو په شمیره کې ډېر زیاتوالی د قبایلي سیمو د زنانو په شمیره کې راغلی. دا وخت په پاکستان کې 9 میلیونه رجسټر وټونه دي کوم چې څلور کال وړاندې 6 میلیونه وو. د قبایلي سیمو د زنانو په شمیره کې 63% زیاتوالی راغلی کوم چې د نورو سیمو د شمیرې په پرتله تر ټولو زیات دی. ادارې زیاتې چې په دومره لویه شمیره کې د قبایلي زنانو شناختي کارډونه جوړېدل دا ښایي چې څومره زنانه د رایې ورکولو یا خپل استازي ټاکلو د فیصلې نه بې برخې ساتل شوې وي. اوس باید پاکستان د ټاکنو کمیشن د سیاسي ګوندونو مشران دې ته وهڅوي چې هغوی خپل ځایي مشرانو له لارې دغه زنانه د ووټ او رای په ارزښت پوه کړي. بلې دا چې کچرته په یو حلقه کې د زنانه ووټونو اچونکو شمیره له 10% کم وي باید هغه ټاکنې ناقانونه وګرځي. جنگ ورځپاڼه لیکي چې په کوټه کې ترهګرۍ پیښې بیا بیا کیږي کوم چې د دې خبرې ثبوت دی چې ترهګرۍ پر ضد قومي تګلاره یا نېشنل اکشن پلان باندې پوره په پوره عمل نه کیږي. دا یو حقیقت دی چې ځینې بهرني قوتونه په بلوچستان کې د خاص ایجنډې د سوري لاندې فرقه ییز جګړې ولغواړي. په دې هر څه قابو موندلو لپاره باید دینی عالمان خپل کردار ادا کړي. دا د صوبایي حکومت ذمہواري هم ده چې د ملزمانو د نیولو لپاره هر ګام پورته کړي او هزاره ټولنې ته تحفظ ورکړي. ایکسپریس ورځپاڼه لیکي چې د قبایلي سیمو د راتلونکي په اړه زر تر زره فیصله پکار ده. په ښکاره توګه داسې معلومیږي چې د خیبر پختونخوا سیاسي ګوندونو او د قبایلي مشرانو زیاتره شمیره د خیبر پختونخوا سره شاملېدل غواړي. د دې پر ضد اوازونه هم راځي خو ډېر کم دي. که قبایلي سیمې د صوبې برخه شي نو دلته د بدلون پیل کېدی شي. که دا سیمه د قومي بهیر برخه جوړه شي دلته به صنعتي او زرعي پرمختیا او د سرمایهکارۍ عمل هم پیل شي. ادارې زیاتې چې د افغانستان سره پر پوله هم باید سخت حفاظتي ګامونه پورته کړی شي چې داسې افغانستان سره تګ راتګ د قانون تر مخه شي. د قبایلي سیمو د حالت بدلولو سره د دواړو خواو تګ راتګ د همغه قانون لاندې پکار دی د کوم د سوري لاندې چې د نورو هیوادونو خلک پاکستان ته راځي. خو تر کومه چې پاک افغان پوله نوي محفوظ کړی شوی قبایلي سیمې په خیبر پختونخوا کې شاملول به هم څه ګټه ونه لري. نو باید دا هر څه په پام کې ونیول شي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه د تعلیم د نړیوالې مبارزې ملال یوسفزی په اړه لیکنه کې وایي چې ملاله د هغو میلیونونو جنکو لپاره د مبارزې یو علامت دی چې د مذهبي او کلتوري بندیزونو له کبله تعلیم نسي ترلاسه کولای. بلخوا نیوزویک مجله لیکي امریکا په سپتمبر میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو او داعش پر ضد زیات هوایي بریدونه ترسره کړي چې د افغانستان په اړه د امریکا د نوې ستراتیژۍ عملي کېدل شي. د دواړو مقالو غټ ټکي له اسرار علم مومند اورو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي د نوبل امن جایزې ګټونکې ملاله یوسفزی عمر له 10 کلونو کم وو چې په خپل سیمه سوات کې یې په 2008 کال د جنکو د تعلیم لپاره غږ پورته کړ. په 2009 کال کې چې کله د سوات ځینې برخه د طالبانو په کنټرول کې وه او جنکۍ یې سکولونو ته نه پرېښودې نو په هغه وخت کې ملاله یوسفزی یو تغییر وکړ چې موضوع یې وه طالبان څنګه له ما د تعلیم بنیادي حق اخلي. همداراز کله چې طالبانو په 2009 کال په سواد کې د جینکوټو سکولونه بند کړل نو ملال یوسفزی د بی بی سی لپاره په خپل سیمه کې د جینکو پر تعلیمي ستونزو او له دې سره په نورو اړوند موضوعاتو لیکل پیل کړل. همداراز د 2012 کال د اکتوبر په 9 ملال یوسفزی په بس کې له سکوله کور ته پر لاره وه چې طالبانو په ډزو سخته جوبل کړه او نوموړي ډېره په مشکل سره له مرګه وژغورل شوه او په برتانیا کې تر غټو علاجونو تیره شوه. خو ملالی په نړۍ کې د جینکو د تعلیم لپاره خپل کمپاین جاری وساته او د دې هلو ځلو په اعتراف کې نوموړي ته په 2014 کال کې د نوبل امن جایزه ورکړل شوه. ملال یوسفزی د هغو ملیونونو جینکو لپاره د مبارزې یو علامت دی چې د مذهبي او کلتوري بندیزونو له کبله تعلیم نشي ترلاسه کولی. د ملګرو ملتونو د شمیرو تر مخه دا وخت شاوخوا 130 ملیونه جینکۍ چې عمرونه یې د 16 او 18 کلونو ترمنځ دي سکولونو ته نه ځي. بلخوا نیوزویک مجله لیکي د امریکا هوایی ځواک د قمندانۍ شمیرو تر مخه د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ انتظامی په ستمبر میاشت کې په افغانستان کې پر طالبانو او داعش وسلولې ډلې 251 بریدونه ترسره کړي دي. د ستمبر بریدونه د اګست له هغې 50% زیات دي او د قمندانۍ په وینا چې دا بریدونه د ټرمپ د هغې ستراتیژۍ برخه ده چې هدف یې په لا نوره فعاله توګه وسلولې ډلې ځپل دي. د مرکزی قمندانۍ په رپورت کې ویل شوی چې په بریدونو کې د دې زیاتوالي موخه هغه ډلې په نخښه کول دي چې د افغانستان امنیت او ثبات له خطر سره مخ کوي. هم په یاد رپورت کې ویل شوی چې په ستمبر میاشت کې د عراق او شام دننه د داعش پر ضد 3550 بمونه کارول شوي کوم چې د اګست هغې 15015 پرتله کم دي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
زموږ غله مشال رادیو څخوري د اروپای ټولنې د پارلمان د بهرنیو اړیکو کمیټې تیر ورځ پر روسیې د سختو بندیزونو غوښتنه وکړه. د کمیټې همدارنګه د جورجیا، مالدووا او اوکراین په څیر د ختیځ مشارکت له هیوادونو سره د نږدې کېدو لپاره د یو میکانیزم پر رامنځته کولو هم ټینګار وکړ. په دې اړه نور تفصیل اجمل اند وړاندې کوي.
د اروپای ټولنې د پارلمان د بهرنیو اړیکو کمیټې د ختیځ مشارکت په نوم د هیوادونو د مشرانو لاغه غونډې مخکې چې ټاکل شوې د نومبر په 14 نیټه په بروکسل کې جوړ شي یو لړ وړاندیزونه تصویب کړي. په دې وړاندیزونو کې پر روسیې د سختو بندیزونو پر لګولو سربیره د ګرجستان، مالدووا او اوکراین په څیر د ختیځ مشارکت له هیوادونو سره د اروپای ټولنې د اړیکو پر نږدې کېدو ټینګار شوی. دا وړاندیزونه الزامي بڼه نه لري او کېدای شي د اروپای ټولنې د مشرانو لخوا په نظر کې ونیول شي. د اروپای ټولنې د پارلمان د بهرنیو اړیکو کمیټې غوښتي چې د ختیځ مشارکت یا هغه هیوادونو لپاره دي چې اروپایي ټولنې سره د مشارکت قراردادونه لاسلیک کړي یو متبادل او اوږدمهاله میکانیزم جوړ شي څو بلاخره هغوی ته د دې زمینه برابره کړي چې د اروپایي ټولنې د ګمرکونو، انرژي او ډیجیټل اتحادیو او شنګل زون سره یو ځای شي. ګرجستان، مالدووا او اوکراین هغه هیوادونه دي چې له اروپایي ټولنې سره د مشارکت تړونونه لاسلیک کړي. د اروپای ټولنې د پارلمان د بهرنیو اړیکو کمیټې همدارنګ وړاندیز کړی چې د اوکراین، ګرجستان او مالدووا لپاره د ملاتړ یو صندوق رامنځته شي څو په دې هیوادونو کې پر پانګونې تمرکز زیات شي. همدارنګ په اوکراین کې د بشري اړتیاو د پوره کولو لپاره د مرسته کوونکو د یو کانفرنس جوړېدل غوښتي، په ځانګړې توګه هغه بشري اړتیاوې چې له اوکراین څخه د روسیې لخوا د کریمیا د ټاپو وزمې بیلونې او د دې هیواد په ختیځ کې له روس پلوو بیلتون غوښتونکو سره جګړې له کبله زیاتې شوې دي. روسیه په 2014 میلادي کال کې له اوکراین څخه د کریمیا ټاپو وزمه لاندې کړه او له هماغه وخته د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو ملاتړ کوي. تر اوسه پورې د اوکراین د حکومتي ځواکونو او بیلتون غوښتونکو ترمنځ جګړو کې شاوخوا 10,000 کسان وژل شوي. د اروپایي ټولنې د پارلمان د بهرنیو اړیکو کمیټې پر روسیې د سختو بندیزونو غوښتنه کړې او ویلي دي چې د اروپایي ټولنې د یو لړ پخوانیو اقداماتو سربیره تیرو کلونو کې په سیمه کې د روسیې پوځي حضور پراخ شوی دی.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 1520، شارټ ویوز 2113، 15315 او 15155.
زموږ غله مشال رادیو خاوري د ایران یو پخوانی سفارتکار سید حسین موسوی د روټرز خبري اجنس لپاره په مقاله کې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ته له ایران سره د شو اړیکو او په سیمه کې د قراري لپاره ځینې مشورې ورکړې دي. راځي چې له شاهین بنیري څخه د داغ لیکنې مهم ټکي واورو.
د ایران پخوانی سفارتکار سید حسین موسوی لیکي چې تر لسیزو د ایران او امریکا ترمنځ ځینې بنیادی غلط فهمي دي. کچری ولسمشر ټرمپ غواړي چې د امریکا او ایران نسلونه په راتلونکي کې د دغه بېقراری او په یو بل د بې باورۍ نه خوندي وساتي، نو باید د ایران په اړه د پالیسۍ جوړولو نه وړاندې دې خبرو ته پام وکړي. وړومبې خو دا چې باید امریکایي چارواکي د داسې څرګندونو نه ډډه وکړي چې ورسره د ایران سپکاوی کیږي او یا پکې ایران ته دړکې ورکول کیږي. ایرانی ولس په خپل زرګونه کاله زوړ تاریخ ویاړ کوي او د نورو هیوادونو سره خپل منځي احترام د بهرنیو چارو یو مهمه برخه ګڼي. دویمه دا چې د امریکا لخوا د حکومتونو د بدلون پالیسي یو ګټوره پالیسي نه ده او اکثر ځان ته په خپل ماتې ورکوي. د ایران او امریکا ترمنځ د بې باورۍ تر ټولو لوی وجه دا ده چې تر لسیزو د ایران په اړه د امریکا پالیسي دا پاتې شوې ده چې دغلته حکومتونه بدل کړي. درېمه دا چې د کال 1953 راهیسې کله چې د امریکا په مشرۍ کودتا د خلکو په رایو غوره شوی وزیر اعظم محمد مصدق لواک لری کو، نو له هغه وخته ایرانیان په خپل هیواد کې د امریکا مداخلت نه مني. لدې کبله د ایران او امریکا ترمنځ چې هر لوزنامه کیږي باید دغه خبره په پام کې ونیول شي. سلورمه دا چې د ټرمپ انتظامیه باید دا حقیقت اومني چې ایران یو لوی هیواد دی، ډېری قدرتي وسیلې لري او خلک یې تعلیم یافته دي. لدې کبله ایران په سیمه کې د امنیت په اړه خپلې اندېښنې هم لري. د دې لپاره باید د شپږو خلیجي ملکونو، عراق او ایران ترمنځ د سیمه ییز امنیت لپاره یو نظام مخې ته راوړل شي. او پنځمه دا چې د ایران په اړه یو وخت د فشار او ډیپلوماسۍ هلې ځلې ګټه نشي راوړي. په عین حال کې چې کله ولسمشر ټرمپ ایران د مذاکراتو میز ته د راوسترو لپاره په ایران فشار اچي، ایرانی سفارتکار په دې بوختي چې هغه ته هم دغه شان ځواب وایي.
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللی وی نو ټولنا پرمخسي. په داندي هلي خبرونه کې له فرخندا ست سره به ووري چې د پښتنو خصوص د پرمختګ پر وړاندې خندونه سدي.
د هرې نهې یا سه شنبه او هر زیارت یا پنځشنبه په ورځ
زموږ غل مشال رادیو څخه او ریچ د بیلابیلو خبرونو او راپورونو ترڅنګ تاسو لپاره ځانګړي اونیزي خبرونه هم لري. نن ماسکو د افغانستان په اړه د شنګای هم سازمان د تماس ډلې د غونډې کوربه دی. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی په مشرۍ یو پلاوی په دې غونډه کې د ګډون لپاره ماسکو ته رسیدلې دي. ټاکل شوی چې په دې غونډه کې به په شنګای سازمان کې د افغانستان د بشپړ غړیتوب پر موضوع پر بحث سربیره د شنګای غړي هیوادونه په افغانستان کې د سولې پر بیلابیلو اړخونو هم خبرې وکړي. اجمل اند په دې اړه تفصیل راکوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزی د افغانستان په اړه د شانګهای د سازمان د تماس ته ډلې په جوړیدونکو غونډه کې د ګډون لپاره مسکو ته رسیدلې. خلیل کرزی د سه شنبه په ورځ مسکو ته په رسیدو پر خپل ټویټر په دې غونډه کې خپل ګډون ته په اشاره لیکلی یو مهم ابتکار تر رامنځته کېدو په حال کې دی. دا چې دا مهم ابتکار به څه وي نو موړی په اړه جزئیات نه دی ورکړي، خو په ریپورټونو کې ویل شوی چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزی د سه شنبه په ورځ مسکو کې د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ایګور مورګولوف سره کتلی دي. د روسیې ټرټاس خبري اژانس د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت په حواله ویلي چې په دې لیدنه کې دواړو خواوو د افغانستان پر اوسني وضعیت خبرې کړې او روسي لوري په افغانستان کې د پخلاینې لپاره د لا ډیرو پراخو نړیوالو هڅو پر اړتیا ټینګار کړی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند شکیب مستغنی د سه شنبه په ورځ د شانګهای د سازمان د تماس د ډلې د مسکو د غونډې په اړه ازادي راډیو ته وویل چې د شانګهای د همکاریو په سازمان کې د افغانستان بشپړ غړیتوب، لا ترهګرۍ سره مبارزه، د افغانستان د امنیت او د اقتصاد په برخه کې د دې سازمان د غړو هیوادونو همکاري د دې غونډې د بحث مهم موضوعات دي.
قرار است نشست گروه تماس سازمان همکاری
په دغه ناسته کې د افغانستان په استازیتوب د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرستیال په مشرۍ او پلاوی ګډون کوي او د دغه ناسته د بحث مهمه موضوع افغانستان ده.
اخوا
د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زاخرو تر دې مخکې د افغانستان په اړه د شانګهای د سازمان د تماس د ډلې دا غونډه د افغانستان پر وسنی وضعیت بحث بللې چې په وینا یې پکې به افغانستان کې د کړکېچ د پای ته رسېدو پر لارو چارو او د افغانستان او شانګهای سازمان د غړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په نږدې کېدو خبرې وشي. د شانګهای سازمان د بهرنیو چارو د وزیرانو شورا د افغانستان په اړه د تماس د ګروپ د جوړولو پریکړه په 2015 میلادي کال کې کړې وه، خو کله چې افغانستان د شانګهای سازمان کې د څارونکو په توګه ومنل شو د دې ډلې کارونه وسنډېدل. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په وینا وروسته لاغې چې په افغانستان کې وضعیت نور هم خراب شو، د روان میلادي کال د جون په میاشت کې پاستانه کې د شانګهای د سازمان د مشرانو غونډه کې پریکړه وشوه چې دا ډلې دې بیرته خپلې غونډې په لوړه کچه پیل کړي او په مسکو کې وسنۍ غونډه په همدې سلسله کې جوړیږي. د افغانستان په اړه د شانګهای د سازمان د تماس د ډلې د چهار شنبې د ورځې غونډه کې د دې سازمان پر نورو غړو سربیره پاکستان او هندوستان چې تازه یې د شانګهای غړیتوب اخیستی هم برخه لري. د څارونکو په باور چین، روسیا، پاکستان او هند چې د دې ډلې له مهمو غړو څخه دي د افغانستان په سوله او ثبات کې مهم رول لوبولی شي. د یادونې وړ ده چې په مسکو کې له دې غونډې وروسته د راتلونکي دوشنبې په ورځ د امان په مرکز مسقط کې د افغانستان په اړه د چین، امریکا، پاکستان او افغانستان په ګډون څلور اړخیزه غونډه جوړیږي.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپګو
زموږ غل مشال رادیو خاوري نیوز ویک مجله لیکي چې ملال یوسفزی په تیرو 15 کلونو کې ډېرې لاستراوړنې لرلې دي. نو موړې ملال فند خیریه اداره جوړ کړه، په ورسته پاتې هیوادونو کې د جنکو د تعلیم په اړه کار پیل کړ، په پاکستان کې د تعلیم د پرمختګ لپاره له کارکونکو ډلو سره مرستې کړې او د یو شمیر نورو جایزو ترڅنګ نوبل سولې جایزه هم ګټلې ده. د دې لیکنې نور مهم ټکي له مجید بابا راوړو.
امریکایي مجله نیوز ویک ته نوبل انعام ګټونکي ملالی یوسفزی پاړه لیکي چې 15 کاله مخکې یو نقاب پوش وسلوال په ملالی هغه وخت برید وکړو چې د سکول نه کور ته روانه وه. په دغه برید کې د تعلیم مبارزه ملاله په سر وویشتل شوه او بیا برید کوونکو وسلوالو طالبانو امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز ته وویل چې دا به د هغو خلکو لپاره یو سبق وي څوک چې د دوی مخالفت کوي. خود مجلې په خبره ملګرو ملتونو ته بیا په خپل وینا کې ملالی وویل چې د ترهګرو دا خیال و چې دې برید سره به زموږ د هیلو او ارمانونو مخه ونیسي، خو زما په ژوند کې بغیر د دې نه بل هیڅ بدلون نه دی راغلی چې ناامیدي، ویره او کمزوري مړه شوه او د هغې پر ځای حوصله، طاقت او زور وزېږېده. او زیاته یې کړه، زه هم هغه ملالی یم، زما امیدونه، ارمانونه او خوبونه هم هغه دي کوم چې مخکې وو. مجله زیاتوي چې د 2012 کال اکتوبر په 9 نیټه هغه ځکه په نخښه کړل شو چې په سواد کې د ځایي طالبانو لخوا د جنکو په تعلیم د بندیز مخالفت کولو، خو د دې برید نه پس هغې د تعلیم په اړه خپله مبارزه نوره هم پراخه کړه او په تیرو 15 کالو کې په نړۍ کې د 130 میلیونو هغو جنکو لپاره چې تعلیمي زده کړې نه کوي چندې راجمع کړې. د مجلې په خبره ملالی یوسفزی او د هغې پلار ضیاءالدین یوسفزی د ملالی فنډ په نوم د قومي خیریه ادارې بنیاد ایښی دی. د هغې په ویبپاڼه دا پیغام لیکل شوی چې تنظیم یې د یوې داسې نړۍ لپاره کار کوي چېرته چې بغیر د سویرې هر جنۍ زده کړې او رهنمایي کولی شي. د مجلې په خبره دا مهال ملالی فنډ خپل توجه افریقایي هیواد نایجیریا او شامی کډوالو ته اړولې ده. د مجلې په خبره یادې ادارې په 2013 کال کې هغه یو پاکستانی تنظیم سره ډومبۍ مرستې وکړې چې سلویخ جنکو ته تعلیمي زده کړې ورکوي. مجله د نیویارک ټایم درسپاڼې په حواله زیاتوي چې دغه مرستې د زده کوونکو جنکو سره د مالی وظیفو، د سکول د جامو او تعلیمي سامان لپاره کارول کیږي. ورته ادارو سره ملالی د $1 میلیون ذاتي مرستې هم کړې دي. د مجلې په خبره ملالی په 2013 کال کې د یو هندي فعال کیلاش ستیارتی سره په ګډه د نوبل انعام جایزه وګټله.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري او اوس یو ځل بیا راځو د سوهیلی وزیرستان پر لور. په دا وروستیو کې د سوهیلی وزیرستان د زنغوزو تاجرانو او دوکاندارانو د حکومت د هغه پریکړې پر ضد سخت خبرګون څرګند کړ چې تر مخه دوی خپل زنغوزي ملکی منډیانو ته لوړلو وړاندې هلته جوړ زراعتي پارک ته وروړي. تر هغه وروسته د تیر دوشنبه په ورځ په واڼه کې د سیمې تاجرانو له پولیټیکل نظامي او ملیشیا ځواک سره جرګه وکړه. دا چې ځایي تاجران او دوکانداران اوس څه دریځ لري، سلام مسعود له ځینو سره خبرې کړې چې تاسو یې اورېدو ته بولم.
شاکر مسعود منم ده جنوبی وزیرستان سره می تعلق ته ایمه مسله انزلا سره شل ری دینه راونه وا په ځن غوزی باندې چل غوزا چې کیم دی دا چل غوزا چې کیم دو د جنوبی وزیرستان او د شمالي وزیرستان په مختلفه پډره حصے شي کیږي او د افغانستان نه ډیره چل غوزا رودری می چې اهند پاکستان په لور درمی واته هند د ډیر جنگلی نه دی دا ته ارمی چې کیم دو د ایغي او د پولیټیکل انتظامیا په اګریکلچر پارک شه دغه مختلفه سبزه د پورا د میوه د پورا دغه پروګرامینه راون کړي دی ګودامینه جوړوي دی کینه جوړوي خو فل حال دغه د چل غوزی پورا چکیم طریقہ کار کړه چې واته صفاکیږي نو اغنا بادو خرتیج په دابنه د وزیر کوم تحفظات وی چې میجا زنغوزی چې کیم دی د میج دغه اگری پارک ته نوري
منم فاروق مسعود زه د اچ ٹی وی سره چار کوم کله ها د حکومت یا نور چکیم سکیورټی فورس ولت صد ډیولپمنټل چار کوي نو دی د علاقې چې کیم خلک ته اغنا دغه په حواله سره اغنا او خلیرای نو خلی چې دا سره جوړول پچر دی او داسې پالیسی چې وی هغه د نه جوړ نو تش وشای چیر د خلک په پوی کو چې دغه څه فائدہ د څه نقصان
سعود مسعود منوم دا جرګه چې کی ما وشو دا سن غوزه باراشه پولیټیکل ایڈمنسٹریشن او ایف سی کیم کمانډنٹ و ورته میج موجود وی دخشه وزیر کوم رو غلای و دا کاروباریون رو غلی وی کی مزن غوزه ولاوی پولیټیکل چې کیم خبره وکړل یا کمانډنٹ وکړل ایف سی ولا اغدا ویل چې ایچ رکاوټی نه نشته دا کیم خبره کیږي چې بندیز دا گاڑی نشي تلای دا سی ایچ ټایپ غان نشته دا اطلاعی شي په هر شار شه دا خپل زن غوزی خرچا ولای شي خو ایوا ډالا موجوده و چې زن غوزه کاروباریون وی واتا اغه دا شاینا نکړل تسلیم آ چکشول واتا خبر ویرکڑل دی جیرگے نا مراور لوڑل انتظامیہ کو شش وقت چھ رتامی کو خو اغه تحفظات لارل آ لوڑل خو بارال آر اتلین کے وریج شو ویس پاتا لگی چا ودا را دے دا خبر نا چا جوڑی جی آیا دا گاڑی رو وزی اوپن مارکیٹ پینڈے ملتان لاہور تا لیا دغی ایگری پارک تا گاڑی ویر دریمی چا کم پولٹیکل ہوئے چا دا تو سٹیم پہ تا لگی دغنا بادو دا گاڑی مختا نور علاقے تا دریمی کیزے
مونم ودود میں سودا پدا جرگا شو خو مدا محسوس کرلا چے کا سرکاری حکام دی لیا پولٹیکل لئی دی داغه هه یو خپل مقصد لري د نن په داغه شه د دغه یو راس پټتای او کا کاروباریون وکسي نو هغه هه داس لګیږي چې د دغه هه خپل مقصد ای پکشه کا ایګری پارک جوړ شوای دی نو د ایګری ټکا جوړ چې دای لکا دغه اول چې میجا د عوام فائدې را سواله پورا جوړ کړای دی نو عوام مې فائدہ پدا شه دو چې واته کیم ټکا دور دی نو که دغه پورا مناسب ریټ واته په ایګری پارک شه مقرر شي نو دغه ته ضرورت هه نشته چې دغه چای لاہور لیا پینڈائی تیغ دے صفائی پوراوری
د سویلی وزیرستان د زنغوزو تاجران او دکانداران و چې د دغه وچ میوه د تجارت پاړه زموږ د خبریال سلاب مسعود ته خبرې کړې وي.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې ګنده شګردی مکمل ختم
افغانان څو به شک چوه
ډیره سخت را باندې تیر هر څه ته یو
څه په لومړي سر تعلیمي ادارې باندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابه د پاکستان نه ده، زموږ صدر یو فرصت دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د افغانستان د پکتیکا ولایت په مرکز شرنه کې د ادارې او حسابداري انسټیټیوټ لپاره د نوې دوه پوړیزه ودانۍ د جوړولو کار د افغانستان د حکومت له پرمختیايي بودیجې څخه د 30 میلیون افغانیو په لګښت پیل شو. بلخوا په خوست کې د کرنې او ویټرنری انسټیټیوټ لپاره د جرمني په مرسته د 48 میلیون افغانیو په لګښت د جوړې شوې ودانۍ او کرنیز تحقیقاتي فارم پرانستل شو. په دې اړه نور تفصیل د مشال رادیو خبريال نجیب الله الخیل وړاندې کوي.
دا پکتیکا والی محمد الیاس وحدت په مرکز خرنه کې د اداره او حسابداري انسټیټیوټ لپاره د نوي ودانۍ د جوړولو د بنسټ ډبرې د کې خودو په ځای کې مشال راډیو ته ویل چې د دې ودانۍ په جوړېدو سره به محصولانو ته د عملی او نظری زده کړو مناسب شرایط برابر شي. د پکتیکا والی زیاتوي د دې مسلکي انسټیټیوټ په جوړولو چې 18 میلیون او 40 زر افغانۍ لګښت کیږي، چارې به د یو کال په موده کې سرته ورسیږي.
دا شپړه سنپی دو منزله تعمیر ده ستاندر شکل جوړیږي تر اوسه پوری زمون دی ادارې حسابدارۍ انسټیټیوټ ماسیلینو زنګړی ودنی نه لرله د دې وا څنګه مونږ پورګون کې هم پاله کړی ده دا ودنی چې جوړ شي هغه تدریسي اسانتیاوې دوی ته برابر شي کوم شرایط چې د زده کړو لپاره دي په هغه کې یو شرط سم چاپیریال دی او ودنی ده هغه به پوره شي
الیاس وحدت ویل په نږدې راتلونکي کې افغان ولسمشر یاد ولایت ته رسمي سفر لري او په پکتیکا کې به د یو شمېر نویو پروژو د پیل اعلان وکړي.
هیله دا ده چې په دې نږدې راتلونکي کې جلالتما ولسمشر هم تشریف راوړي، هغې هم د ځان سره پروژې ساتلې دي چې پکتیکاوالو ته اعلان کړي. انشاءالله سږ کال په پکتیکا کې د نورو کلونو په پرتله ډېر کار کېږي.
د پکتیکا د پوهنې سرپرست رئیس کریم اتلوال وایي په دې هڅه کې دي تر څو د یاد پراخ ولایت د زونونو په مرکزونو کې هم دا ډول انسټیټیوټونه فعال کړي تر څو اطرافي ځوانانو ته د دوی په نږدې محلاتو کې د مسلکي زده کړو زمینې برابرې شي.
دوی ته یو بل تعمیر هم جوړ شي چې موږ ځینې ولسوالۍ کسان راځي دلته باید لیلیا ولري چې هغه درس وایي او همدارنګه د موږ په دې برنامه کې په ولسوالۍ کې ډېر ضرورت لیدل کېږي چې باید په ولسوالۍ کې موږ ته په هره ولسوالۍ کې یا په زونونو د ولسوالۍ کې تعمیرونه جوړ.
بلخوا د پکتیکا په گاوند خوست کې هم د کرنې او ویترنری انسټیټیوټ لپاره نوی دوه پوړیزه ودانی او د کرنې د برخې څېړنیز فارم له جوړولو وروسته ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. یاد ودانی چې د آلمان هیواد په مالی مرسته د 2.5 میلیون افغانۍ په ارزښت د دریو کلونو په موده کې جوړه شوې د کرنې د برخې د زده کوونکو لپاره د نظری او عملی زده کړو ټولې اسانتیاوې لري. خوست والی حکم خان حبیبي د کرنې او ویترنری لپاره د نوی ودانی نوی جوړول د خوز په پوهنیز دګر کې یو خه پرمختګ بللای دی.
دا مشال ریډیو ده.